Başet.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستي پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سهار هیواد تر انتقال شول. د هغه خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نیټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوندونه له لاسه ورکړي و. حافظ احمد ویلي دي د هیوادوالو دغه مړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیواد ته انتقال او د عامې روغتیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپلو سیمو ته ولېږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیږد کې پارا بانکي سیستمونو د لګول شو بندیزونو له امله ځنډ، افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیږد د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتي دي چې په دا ډول له قانونه لارو دي خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوریت له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمی کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو څخه نجونې راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وایي چې پر بخمود خاره او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو 26 حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکزې دي. د اوکراین په ختیځ دونیسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکراین پاوز د غرض ویلي دي روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړي دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزه شو د کورنۍ او د بي ځای شو پر مهال باندې له ټولو ډيري خزي ځپل شوې دي. دا چې ولي په جګړه کې او دا یاد بي ځای کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې له نړیوالې اټومي څارونکو سره د هغو نو فعالیتونو په اړه چې ځینو خبري ایجنسیو راپور کړی دی په دې اړه سره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکوي دا په ستونزمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو ژوند ته ګواښون کې پایلې لري. تفصیل د امید زهر مال په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
طالبان هڅو چې له بشري حقوقو سرغړونی او د خزو ځپل پای ته ورسوي. موږ پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي. مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول په خزو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي دې چارې ته رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جون او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بللی دی. د یو وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړې. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي او تر خوای ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل اخوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د تټاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره په شپړې دوته نږدې ده. هغه زیاته کړي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دی اړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکوي دا به ستونزمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین دی اسلام پر بنیاد مند دی وایز دا سے دماغ استراتیجی پر دی بنیاد مند دا او دی زیادتر دی خزو دی کار یا اشتغال یا چونیز ورطه به طرح گرزه دل یا دین جنو خونزی خوصا دی بالغ و جنو خونزی هم پر دین مند ترجیح کهی او دی زیادتر دی زیخی چه مندی سوچا مسلمانان سوچا دین راول خوصا به اخپلو پلاویان هم تا جنگی آلوی دی سپر جنگی جنگی پروهی و پاکیده مد جنگی دیرای پوری دې ته هم ترجیح ورکوي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده شعار هم ورکوي چې ښځه یا په کور یا په ګور او معمولا دا مسایل ته زیات لمن وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي، داس یو حالت یو فضا فکر کوم د بهر نه ورته ویل کی ستاسې جوړه کې چې پلمه نړیوالو ته خصوصا ګاونډي هیوادو ته جوړ سي چې دوی په رسمیتونه پېژني ځکه مونږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونی وکړو چې هغه پخته باندې کال به کی چې د اعلان وکړي ویل چې پاکستان ته ویلي دي چې تاسې نجونو ښوونځي مه پیل کوئ داسې تر کوم حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده خو څوارلس کال د هیواد ولسمشر و هغه خام خواه بیې بنیاده خبره نه کوي نو معمولا دا دوه مسایل ته مونږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول حال دا چې په دین مبین اسلام کې هیڅ وخت داسې نه دي ویسي
ماری صاحب که طالبان خپل دریز نرم نکړي د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي
خو په خانه خان نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1970 کال چې درامه د حقوق بشر جوړه سوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي دي یا مادي دي همداسې منشور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د 1911 مادې او 13 فاصله مکمل د بشر رو د سولې د امن او د نړۍ تضمین دې مورد کې پاسه وایده د جنګ او د خشونت دې له مخنیوي سره تاریخ په اطلاف پاس کېږي نو نړیوال بې تفاوتي نه پاتې د بشر حق چې له لاسه ورکول کېږي تعلیم حق ده هم ذاتي حق ده هم قانوني حق ده هم شرعي حق ده هم طبیعي حق ده نو بنا دا حق باید د بشر ورکول په لومړي پړاو کې انسجام غونډې ګورم مونږ تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په اول د مین په لومړی د مین وروسته بیا هم غونډه کېږي په دې کې به توصیه ورکول کېږي ځکه مشهور بنیاد دوی مستقیم داخله نه کوي په درېم پړاو کې بیا نه تعزیرات یا محدودیتونه پرې وضع کېږي په څلورم پړاو کې پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه دا به خامخا پره کې او بشر ته به نجات ورکوي
مارج صاحب تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله فکر کوئ د نړیوالو فشارونه د طالبان د تغییر لپاره اړ کړي
سل په سل تغییر ته اړ کوي ځکه طالبانو کې موږ چې ګورو موږ چې اړیکې لرو نوي فیصده پنځه اتیا څه نوي فیصده پورې دوی غواړي چې هېواد ته کار وکړي دوی له دغه وضعیت نه نارامه دي لوړ پوړي چارواکي همدا اوس هم دا خبره کې څه شک هم پیدا کوي خاینو سره چاسه ډېر چارواکي په دې نظر دي چې باید ښوونځي پیل شي کار باید پیل شي موقت اداره له منځه لاړ شي دایمي اداره جوړه شي سرپرستي له منځه لاړ شي اساسي قانون جوړ شي کار وکړي دا حتی لویې جرګې ته کمیسیونونه وټاکله یو ډېر محدوده کړۍ ده چې دا نه غواړي او دا موده کړۍ کېدای شي د امریکا د طالبانو چارک له خوا نه مهار شي ځکه دوی غواړي نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره تعامل ولري نړۍ دوی په رسمیت پېژني
خطر پردې سو چې د سیاسي چارو لښنونکو یاري عزیز مارج سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړي وی چې ویلیو تر څو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د خزو جنونو په وړاندې نرم نکړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نکړي تر هغه به نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدلو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې ښځې د ځانونو او خپلو ماشومانو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له سختیو سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي له امله یې ان په ژوند کې سختۍ ګاللې دي په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو ګوند اشاره شوې ده چې افغاني میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو
البته د زمان دولت سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته معلمه
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل لخپل اولادونو سره لخپلې مینې کابل ته بې ځای شوې دا چالتہ دنجونو د زکړو په ولیسه کې خون کې واله شپګمو ټولګیو پورته دنجونو پر زکړو د طالبانو د حکومت لبندیز اورسته بې دند شو د 15 اولادونو د مورچه نغوړی نوم یې پر راپور کې خبر شوې په کابل کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خړو لپاره څنل لري
مم بیکار استم شاور مم بیکار است دغه به یک دنیا
زم بیکاره میډم مم بیکاره د خپل د اقتصادي ستونزې او د دندې نه د لوټو لامل نه روغه شویم یو بل ستونزو سره لاسو گریوان یو مخکمه ال تخپل کوټ د لوټن د مې د لودا په خونځي کې خون کې وم خو ستاسو تاواره در پدر او خوري په سر ژوند مده کله په یو کله په بل کور کې
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان میرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان میرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 24مه نېټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړي دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حللارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل له خپلو اصلي مینو کډوال شوی دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي آفتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړ وستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول میرمنې له خپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس ژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. دغه څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. دغه راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لري او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتره واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي رااخیستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بي یو 55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړې دو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څېر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي، متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې ده، ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه چاودنه او اورلګیدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی، هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نور ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسامند ولسوالۍ د سنګان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سمایلس دانی پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجې څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوې دي. لزانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګي او د تند او د بیوبو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او شای چې ایلاو مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینا یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال د جبزال لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 150 څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمه یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډی په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکي مؤسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناست و له سړک ښویدلې او پکې ټول ناست کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا 8 کسه پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخته ده. تر اوسه پورې نو صحتامو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لاره ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداعی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلی او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کله
رتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لرې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سي ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکترانو موټر چپه شوی ده چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په هندوستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتیایي ډله یې په وخت د پیښې ځای ته رسېدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کفر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمند دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د روباټیک ټیم غړی یلدا مینی وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغانانو د روباتیک ټیم غړی او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم لنجونو سره په ګډه د داسې روبوټ پر جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پي لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د پنځه بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکلی کولی چه اوس طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی ده کورنه لری توب ده مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګریزي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم فرام
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر می شی از د فرست امریکایی بنسټ لخوا په انګلیزی ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس ما یوازنی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځلېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینی یو له هغو زرګونو افغان نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار میں طالبان نہ ہوشتا ہے کہ دل سے پدیر ولسوالی کی
مکتبونه حال کې بهشي په تیر شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کښې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي. دا دې بس نه ورکوي ولو هېچا ته دل نه ورکوي. دا دې بس وتن چې پر یو کار باندې مسول دي. وسلام.
ستاسې نظر دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې دلته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د روستۍ پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږد خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی دي، د 13 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښې کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سار هیواد ته راانتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نېټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفی اروپا ته په لاره کې په یو کنټینر کې د اکسیجن د کمښت له امله یې سا ورکړې وه. دغه کسان نن د آریانا افغان هوایي شرکت په مرسته هیواد ته راانتقال شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په هیواد کې پر خپلو خلکو په تېره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډېر ستونزمنه به وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې موږ پوهېږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د دې هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دې شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ده ویلي چې نوموړې ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې وروستي خپل لوړې زده کړې په امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې. دغه جایزه داسې مهال ورته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو دروازې بندې کړې دي. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار یې او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودفکا مارینکا د جبهې پر لوري پر لومړۍ کرښې متمرکزې وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 3000 جریب و ډیر ځمکې کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د محتاط ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجیدجان خوب کله چې مجیدجان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یوه خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجه په نوم د کابل ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د موتاد گاونډي خزه له موږ سره په غم او خادي کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله، له ډېره شرم، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو موتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو محتاد یې.
څه شی د هیروینو محتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وزنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړ سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دا دوآبا او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دوی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوو سروېګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4,000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بک او ٹویٹر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ شو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلري. دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خواند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمېر ډېروالي او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسني دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بسترې کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نورو روغتونونو سره یې توپیر په ده کې دی چې دا یوه خیریه اداره ده او یو خیریه روغتون دی. یعنې په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي. چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کیږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي، دا موږ سره ډیر افغانان رونه چې په بخر کې اوسیږي یا دلته اوسیږي یا وسې رسیږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله.
نو پامدی اساس باندې په بخار کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکاري می دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډیر مخه ته تلیو چې څومره زمنګ سره مرسته ډیره کوي په همدی اندازې مونږه مخه ته زو. خو هغه څوک چې مونږ سره مرسته کوي هغه ته مونږه بیا د روپی روپی حساب ورکو او غیر سره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال لکوم میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامی پالیسی دا سیدا چې دلته د معتاد اراز او علائم کنټرولي چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په دماندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر پنځلس اولس اولس شل ورځو پورې په بر کې نیسي چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او ده کې په مریض باندې مختلف اراض او علائم راښکاره کیږي نو د هغې تداوي کیږي او د هغې مخنیوی کیږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رحاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې بیا د مریض منټلي د ده په عصبي حالت باندې کار کیږي او په دې کې رواني مشورې او د کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغ باندې او رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي؟
هغه معتاد دا چې زمونږ اداره یو خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده. نو که چیرته زمونږ سره څوک ځان بستروي نو زمونږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید مونږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خمی مونږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا مخیو ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې داسې مې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي نو هغلته مونږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه موجود نه وي نو بیا مونږ یې نشو بسترولی ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کیږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر پنځلس ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده. په دې کې مریض باندې مختلف اراض او علائم ښکاره کیږي او هغه تداوي کیږي او کنټرولیږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنی د بیا رغونې مرحله ده چې په ده کې د مریض منټلي حالت باندې کار کیږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اراض او علائم پرې راښکاره کیږي نو هغه هم کنټرولیږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي؟
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې پنځه قسمه خدمات وړاندې کیږي. یو د مریض مکمل معاینات ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض څلوري ساعته د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر څلوري ساعته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د دیرشو کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه دیرشو مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د دیرشو نه چې پورته کیږي نو بیا هغې ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان مني. که نه مثلا چې هر څو روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه پخپله کوي ځان ته، نور هغې ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو چې دی ته مکمل سامان ورکو، دی په دلته کار وکړي، دی استادان شي په خیر. او د دې ځای نه چې ځي نو زمونږ تصمیم او پلان دا دی چې د هرې ساحې چې نو هلته هماغه ځای ساحې خیاط سره به یې کینو درزي سره، نو دی خو به تیار یو څه استازي یو څه به پیاغه پام کوي. نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کدام پلان کې ده ان شاء الله په نږدې وخت کې به راځي او د عامه پوهاوی په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغه لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره
دی و خیریه روغتون مشر وویل چې روغوسوی معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمېږي له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې سکوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده دا به د خدیجې له خولې واورو
زمونږ د کور یوه همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلوده څو کورونه او تجارت داسې یعنی ډېر ښه ژوند یې درلوده خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند یعنی مطلب د تجارت د کورونه د هر څه یې له لاسه ورکړل ځکه چې دا معتاد شو کوم اعتماد یې چې درلوده کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلوده دا هر څه یې له لاسه ورکړل نو په دې چې کله محتاج شو نو د غلا ته هم شروع کړله هیچا به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي ځکه چې د غلا کوله چې دا چې یوه ورځ زمونږ د کور دروازه خلاصه وه بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه مطلب غلا کړی وه نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو نو ډېره به شرمېدله ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرمه ځکه چې ټولو به په بدو الفاظو خبرې ورته کړې چې ته دی او معتاد ښځه یې نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله همدا چې ژړل به
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی سخت ورخطا کیږي دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ اصل کې څه صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
Thank you.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا مهربانی وکا
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرت رازا رازا په دې چوکي کې نه
سم ده 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 کې نم
خاص څنګه شو معاینات دی وکړل
هو صاحب معاینات می وکړل
ترا که چی وای ګورم
ده ده واخله
ته خو به کوم عمل نه کوې
یوازې سګریټ وایم بل عمل نه کوم
پخوا دې نشه کوله
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې
عجیبه ده په معایناتو کې د یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې
څه شی د هیروینو معتاد نه نه ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي په معایناتو کې به اشتباه شوي وي
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي نو بیا څنګه معتاد شوم
ته تل یو دکاندار څخه سګریټ رانیسې که یې له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسې
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی تل یې له همغه څخه رانیسم
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسې
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګریټ خرڅوي که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی
سګریټ خو به دې نه وي پرېښې
نه نه مې دې پرېښې نن مې وهلي دي
دا نن چې دې سکولي دي دا سګریټ دې له چا څخه رانیولي دي
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی
بس 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 پوه شوم خامخا یې په سګریټو کې هیروین درکړی دي ځکه معتاد شوی اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولی دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی
زه نو اوس معتاد یم دا خو مې ژوند تباه شو
ژاړه مه هېڅ اندېښنه مه کوه علاج دې کېږي زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
علاج به وروسته وکړم خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم
ته ودرېږه خبره واوره
نه والله کې پرېږدم اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم
هلکه در راشه دغه دکاندار دی
او قماندان صاحب دغه دی قماندان صاحب خیریت وو
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې
څه شی هیروین زه دا کار نه کوم دا بیا چا وویل
دا دی دا ځوان شاید دی دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی
شیطانه ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي
ښه یوازې سیکریټ خرڅوې ها
هو قماندان صاحب دا دې وګورئ یوازې سیکریټ دي
قماندان صاحب دروغ وایي په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي ته پورته شه دا دکان دې مونږ تلاشي کو
دا دې وګورئ بل څه نشته قماندان صاحب یوازې سیکریټ دي
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي
دا 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 مالګه ده
نو ته خو سیګریټ خرڅوې دا مالګه دلته څه کوي
دا مې د کور لپاره رانیول کله چې کور ته ځم را سره وړم یې
ته اوس پولیس غولاوې ها زه هیروین ښه پېژنم زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم دغه مې کار دی
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم دغه هیروین دي
دا سیګریټ ولې له تنباکو څخه خالي کړی دي
دا دا اسې قماندان صاحب دا
اسې څه معنا دا سی ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړی چې هیروین سره ګډ کړم ته لږ دې خوښه
دا دې وګورئ
دا څه شی دي
دا دا قماندان
څه شی هیروین خو د مالګې په نوم پټول اوس 400 ته نکریزه ونه وایې یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
قماندان صاحب دا ظلم پریده بیا دا سی کار نکوم
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړی دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دا یو نیسه موټر ته پورته کا چاو زه ته بوزو دا سیګریټ هیروین او چر سم دروخلې
په دوار سترګو قماندان صاحب
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان